سلام د ازادۍ رادیو د نننیو خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته خره غلست. د دې نیم ساعت خبرونه مطالب: تهران نن د افغانستان په غیاب کې د افغانستان په اړه د افغانستان د ګاونډیانو د یوې غونډې کوربه دی.
د افغانستان اوسنی وضعیت څخه بې پرنده شک ګاونډیان د تشویش لري.
د پنټاګون یو چارواکي په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو د وړتیاو په اړه کانګرس ته څرګندونې کړي. طالبان د دوی تحلیل نیمګړی بولي.
په افغانستان کې د القاعده تنظیم د موجودیت او فعالیت او هغه برید ته رسېدل چې چاته تهدید شي ناسم تحلیل دی.
په هیواد کې د روان حالت له کبله د ښځو رواني ستونزې
دا چې د دوی آینده معلومه نه ده، ډېر د دوی پر روان باندې تاثیر کړی دی او دا چې روحي حالت ټولو نیولی دی.
او د بولدک د دروازې د بندیدو له کبله د کندهار د انارو د باغ لرونکو اندېښنې
ملاکه په سلې که په زرې پر سوچي که د خلکو تاوان یې که ګټه یې موږ یې خرڅوو مجبور یې خرڅوو یې تر ګټه تاوان ډېر دی.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته دا هم د خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون په دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل او جنرال ندیم انجم د پاکستان د آی ایس آی د مشر په توګه وټاکل شو. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو استازو پرون په ژنیو کې د غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې د افغانستان نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او باید بیړنۍ مرستې ورسره وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام ډبلیو اف پی مشرې له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې د ژنیو غونډې ته وویل افغانستان د نړۍ په یو ستر بشري بحران د بدلېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې وچکالۍ، جګړو، د کورونا وبا او اقتصادي بحران د افغانستان نیم ولس چې نږدې 22 میلیونه او اتل کو ترسیږي له سخت لوږې سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو په وینا په تیره یوه لسیزه کې دا د وږو خلکو تر ټولو لوړه شمیره ده چې دوی ثبت کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د لوبغاړو ستونزې هوارې کړي. په روانه میاشت کې د افغانستان د ښځینه لوبغاړو په ګډون تر یو نیم سل ډېر لوبغاړي له کابله د قطر پلازمینې دوهې ته انتقال شول. د فیفا مشر جیانو انفانتینو پرون د قطر په پلازمینه دوهه کې فرانس پرس خبري آژانس ته وویل:
I call really on all the governments.
زه په اروپا کې او په نورو نړۍ کې پر حکومتونو غږ کوم چې له موږ سره مرسته وکړي. یو نوی کور دی د نجونو او د دوی کورنیو ته ورکړي. موږ باید یوازې د خواخوږۍ خبرې ونه کړو. موږ باید د مرستو غږ وکړو. موږ باید دا کار ترسره کړو.
د فیفا مشر زیاته کړه چې سلګونه افغان لوبغاړي لا هم په افغانستان کې دي چې د هغوی غم هم باید وخوړل شي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل. په دې تمریناتو کې 15 نجونو او هلکانو چې عمرونه یې د 14 او 20 کلونو ترمنځ دي برخه واخیسته. نږدې درې اونۍ مخکې د موسیقي د ملي انسټیټیوټ له 100 زیات زده کوونکي له خپلو کورنیو سره له کابله دوحې ته ورسېدل. هغه مهال د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ویلي وو چې له دې وروسته به په بهر کې دا چارې منظمې کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان جنرال ندیم انجم د پوځي استخباراتو د مرکزی ادارې یا آی اس آی د مشر په توګه وټاکه. دا اعلان څو اونۍ وروسته له هغه وشو چې ویل کېدل د آی اس آی مشر ویل کېدل د ISI د مشر د ټاکنې پر سر د ملکی او نظامی چارواکو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. ISI له کلونو راهیسې تورنه ده چې د طالبانو او یو شمیر نورو افراطي ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه هر وخت رد کړي دي. د عمران خان دفتر پرون وویل د صدراعظم او د پاکستان د لوی درستیز له ډیرو سلام مشورو وروسته جنرال انجم د ISI د مشرۍ لپاره غوره شو. نوموړی به د نومبر له 6 نیټې څخه خپل کار پیل کړي. د ایران د تیلو په ټانکونو کې د سونګ د موادو د ویش سیستم ګډوډ شوی دی. د ایران دولتي تلویزیون وایي چې دا د سایبری برید نتیجه ده. د ایران ملي تلویزیون پرون سه شنبه د ملي امنیت شورا د یو چارواکي له قوله راپور ورکړ چې وایي د تیلو په ټانکونو کې اوږدو کتارونو نه څرګندېږي چې د ویش پر کمپیوټري سیستم سایبری حمله شوې ده. د ایران د تیلو وزارت وایي د تیلو په ټانکونو کې سبسیدي یوازې د کارتونو په وسیله امکان لري، نو ځکه څوک چې کارتونه نه لري د سونګ مواد ګران اخلي. د وزارت د دې ستونزې د هوارۍ لپاره پرون بیړنۍ غونډه جوړه کړه. د هالند د استیناف محکمې حکم کړی چې د کریمیا ټاپو وزمې د لرغونو آثارو مالک اوکراین دی. د هغه آثار دي چې کله روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کوله، نو په امانت ډول هالند ته سپارل شوي وو. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین د هالند د محکمې پریکړه وستایله. ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون وویل دا له اوږده انتظار وروسته بریا ده. د لرغوني اثر د ساکایی د سرو زرو په نوم یادیږي چې د کریمیا له څلورو موزیمونو او د کیف له یوه موزیمه هالند ته سپارل شوي وو. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې په پام کې ده چې نن به انګلستان له بنګلادیش سره او سکاټلند له نامیبیا سره لوبې وکړي. پرون پاکستان د نیوزیلند لوبډلې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه، او په بله لوبه کې جنوبي افریقا د ویست انډیز لوبډله د 8 وکټو په توپیر ماته کړه. د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې روانې دي. دا لوبې د اکتوبر په 18 پیل شوې او پایلوبه به یې د نومبر په 14 وي. د افغانستان دوهمه لوبه به وبښئ بل سبا له پاکستان سره وي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 14 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب 15 وبخې 15 ده چې د 2021 میلادي کال د اکتوبر له 28 سره برابره ده. په دې سهارنۍ خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکي لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخې ته. نن تهران د افغانستان لپاره د داسې یوې غونډې کوربه دی چې طالبان یې نه دي وربللي. د دې غونډې یو هدف دا یاد شوی چې په کابل کې ټول شموله حکومت جوړ شي. دا هغه غوښتنه ده چې یوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د ماسکو په غونډه کې هم له طالبانو وشوه. د تهران له نننۍ غونډې نږدې دوه اونۍ وروسته هند د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي. د سیمې هیوادونه له طالبانو څه غواړي؟ د اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
ټاکل شوې ده چې نن په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په شمول غونډه ترسره شي. د دې غونډې اهداف سیمه ییز امنیت، اقتصادي ثبات، د کډوالو ستونزې او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدل یاد شوي دي. خو د طالبانو استازي په دې غونډه کې نشته. د دوی ویاند ذبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل
در نشست ایران ما دعوت نشدیم.
مشته د ایران د غونډې لپاره بلنه نه درکړه، ځکه چې دا غونډه د افغانستان د ګاونډیانو په نوم ده او په خو هم دوه درې ځلې جوړه شوې وه او موږ یې نه وربللې.
ما را دعوت نکردند.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په حضوري ډول په دې غونډه کې ګډون کوي، او د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به آنلاین برخه اخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سید خطیب زاده په وینا دا غونډه به د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرانیسي. د تهران نننۍ غونډه د ماسکو تر غونډې یوه اونۍ وروسته پرانیستل کیږي. هلته د افغانستان د ګاونډیو هیوادو او د منځنۍ اسیا د هیوادو استازو برخه اخیستې وه. په هغه غونډه کې د طالبانو پلاوی ګډون کړی و او ټینګار یې وکړ چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي. خو د کوربه هیواد روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل که طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي، بشري حقونه رعایت نه کړي، نو حکومت یې په رسمیت نه پیژنو. ټاکل شوی ده چې د نومبر په 10 او 11 هند افغانستان د ګاونډیانو د ملي امنیت سلاکارانو غونډه جوړ کړي. د سیاسي چارو کتونکي شینکی کډوخی لاس ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې هیوادونه په کابل کې د طالبان حکومت ته اندېښمن دي چې داسې غونډې جوړوي.
د افغانستان اوسنی وضعیت څخه بدون د شک ګاونډیان د تشویش لري، ځکه چې طالبان متاسفانه کوم وعده چې مخکې د حکومت نیولو څخه یې راکړی وي هغه باندې ونه درېدل. داسې یو حکومت یې جوړ کړ چې د خلکو لپاره هم قابل د قبول نه ده او د بین ټولنې لپاره هم قابل د قبول نه ده.
تهران تمه لري چې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش به د افغانستان لپاره د نننۍ غونډې له برخوالو سره خپل پیغام شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې دونه خبريږي. د ماښام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا راډیو خبرونه کوي. د ماخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار له او د ماخام تر او ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د کندهار د انارو بغلرون کی او سوداګر وای د سپین بولدک چمن ترمنځ د لارې بندې دوی صادرات په ټپه درولې دي چې لکبلای انار خوسا شوی. لبلی خواده کندهار د سوداګری د خونی مسؤلان وای د سپین بولدک چمن لار لتیرو دوو یا دریونه یو رئیسه د صادراتو وارداتو او تاګ را تک پر مخ بند شوی ده چې په هر برخه کې درانه اقتصادي زیانونه اړولې دي.
باغلرون کې وای د سپین بولدک او چمن ترمنز د لارې تړل د دې لامل سی چې د کندهار انار په باغونو کې خصوصي اجی پیدا محمد اکاچی د ارغنداب ولسوالۍ د شینان په کلی کې باغلری وای انار صادراتو ته چمتو دي، خو د لارې د تل کې دوه لامل د انارو یو برخه خصوصوي او کلار نور هم تړلې وي په نږدې ورځو کې به ټول انار خراب سي او درانه مالی زیانونه به ورته واوړي.
ټول راستلي کړل او دته د سوداګرو د باغوالاو په مابند کې و جنجالونه راغلي دي چې سبب نه باره څوک په دغه داوه رسېدلای نه به د یو ماکت یا بل وای ما تاوان کړی دي. اغم د خدای غریب دي، دام د خدای غریبان.
د سپین بولدک چمن لار له نږدې درونو راځي د سوداګریزو توکو او هر راسته ګټاک پر مخ تړل سوی ده. د باغلرونکو ترڅنګ د انارو صادرونکو وایي اوس مهال پر بدیلو لارو انار پاکستان ته لیږدوي، خو پر دې لار بیا انار په ځان رسیږي چې لامل یې په هر موټر کې سم نیمایي خوسا کیږي.
پر سم په نیمایي باندې وساوان کې په شلکه میرانی وړي دی د باغوالا سر پر دغه داوا ده د دغه باغوالا دی چې بم 15 لک کډواله کته د الله د مخ می دی شی ضرور کولې خریا اوس بلک او شل ضرور کیو پر دیلار باندې هغه رسیږي په تا ورځ په لاس ورځ رسیږي هغه څور څخلات نیمه کې نیمه ورسته سوی چې دی لار ته بندولې خو وخت به را ته بند کړی وای مر به د باغونه نه رانیو اوس مې نیمه روپی ورکړي نه نیمه روپی را کوي باغوالا نه نو روپی مې ور برابر ولای نسو.
د کندهار د سوداګری خونی مسلمان وایي هر کال په هیواد کې د تازه میوه د فصل لر رسیدو سره سم پاکستان له افغانستان سره خپل لارې تړي او په دې سره له سوداګرو سربېره باغلون کې هم تاواني کیږي. د کندهار د سوداګری خونی مشر اجی نصر الله ظهیر وای تر اوسه د انارو کومه برخه به هرته صادره سوي او کلار هم داسې تړلې وي نو د کندهار باغلون کې او سوداګر به د سختو مالی زیانونو سره مخ سي.
موږ انار په پر اندازه باندې پاتې دي، داسې هم نه دي چې لږ پاتې دي، ډېر انار هم پاتې دي، خو خدای دې وکړي چې د لار ایله سي. د دې خوا یخ خو د باران وخت دی، د دې خوا انار پاتې دي، نو خلک به بیا هم ډېر تاوانیان. د لور لارې تاوان دا دی چې پس که پر تورخم ځي کریا یې یو په دوه ورځې، دا یو مشکل دی. کریا خو په هر صورت لس ورځې دربر نیسي چې دا مارکیټ ته دا مال رسیږي، نو په لس ورځې کې دا انار اتمن خرابیږي، تاجر اتمن توانی کیږي. کچیر دغه لار الی نظمش جواب په یو ورځ باندې انار مارکیټ ته رسیږي.
د سپین بولدک چمن لارې د خلاصولو او نه خلاصولو برخلیک لا هم نه دی څرګند. دغه لار د تیر یک شنبه په ورځ د شاوخوا څلور ساعتونو لپاره د مسافرو د پیاده تګ راتک پر مخ په موقت ډول پرانیستل سو. په کندهار کې طالب چارواکي وایي له پاکستانی لوري سره د ستونزو د حل لپاره یو دوه اړخیزه ناسته سوې، خو د دې لارې د پرانیستل کېدو لپاره پریکړه نور خبرو ته اړتیا لري. چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې لارې له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلند له امله بنده کړې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سهار او بجې او 15 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نور راپورونه هم لرو. خدا شپه ملالی بشیر د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې او مطالبه مخکتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن پالیسي ته کتلي او په سومالیا کې د دې پالیسي د تکرار د احتمال په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله د یو چا له نقل قوله پیل شوی چې وایي که امریکا له طالبانو سره مذاکرات کوي نو له الشباب ډلې سره یې هم کوي. د مقالې لیکوال لیکلي چې له طالبانو سره د ترامپ د مذاکراتو خبره یوې خواته، خو دا چې امریکا به له الشباب ډلې سره مذاکرات کوي له فکره لیري خبره ده. الشباب ډله له القاعده سره تړاو لري او په مقاله کې یادونه سوي چې په نیروبي ویسټ ګیټ مارکیټ کې پر مشتریانو د ډزو مسؤوله ده. د کینیا په ګاریسا پوهنتون کې ایسویس د کوونکي هدف ګرځولی وو او په سومالیا کې پر چارواکو او ملکیانو د موټر بمونو حمله کړي. وروسته لولو چې امریکا د سومالیا د پوځیانو په روزنه سلګونو زره ډالر ځکه مصرف کړل چې دا ځواکونه له الشباب ډلې سره د مبارزې ظرفیت ومومي. د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې لومړی د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او وروسته د دې هیواد اوسنی ولسمشر جو بایدن له طالبانو سره په مذاکراتو کولو سره دا ډله پیاوړې کړه چې به یې افغان حکومت پرې کړه. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دواړو ولسمشرانو دا کار ځکه وکړ چې د دوی په باور په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه د یو نه ختمیدونکې جګړې په معنا وه. د مقالې په پای کې راغلی چې که جو بایدن په سومالیا کې د افغانستان سیناریو تکراروي دا به د دغه هیواد له ښځو، منځلارو او اقلیتونو سره جفاوي او په عیني حال کې به امنیتي ستونزې د سومالیا له پولو د باندې واوړي. میل آنلاین خپرونې د هغه رسنیز راپور په اړه مقاله خپره کړې چې وایي یوې افغان کورنۍ خپله کوچنۍ لور په $1500 وپلورله. په مقاله کې لولو وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ او له دې هیواد سره بهرنۍ مرستې بندې سوې، وږې کورنۍ اړ شوې چې خپل کوچنیان خرڅ کړي. مقاله یو رسنیز راپور ته اشاره کوي چې له مخې په هرات ولایت کې یوې مور خپل د شیدو لور په $1500 خرڅه کړي چې خپلو نور کوچنیانو ته ډوډۍ واخلي. د هغه سړي نوم په راپور کې نه دی یاد شوی چې دا نجلۍ یې پیرلی، خو دې سړي ادعا کړې چې دا نجلۍ یې ځکه اخیستی چې لویه یې کړي او خپل زوی ته یې واده کړي. په راپور کې ویل شوي چې دې سړي $2500 اوس د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي او پاته پیسې به هغه وخت ورکړي چې دا نجلۍ پر پښو ولاړه سي او دی یې له ځان سره یوسي. په مقاله کې اشاره شوې چې پرته له نړیوالو مرستو افغانان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس چې شاوخوا 2.8 میلیونه انسانان کېږي په راتلونکو څو میاشتو کې د خوړو د کمښت او مړینې له خطر سره مخامخ دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو چارواکي خبرداری ورکړی چې اسلامي دولت ډله یا داعش به په لنډ وخت کې اول قاعده شبکه به په لږ ځنډ دا وړتیا پیدا کړي چې له افغانستانه پر امریکا او د سیمې پر هیوادونو بریدونه وکړي. د طالبانو ویان دا خبره رد کړې او ژمنه یې کړې چې دوی به اجازه ورنه کړي چې بهرنۍ تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت وکړي. له بلې خوا د اروپایي ټولنې یوې ویان د ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی نور نو د طالبانو پر ژمنو باور نه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي اټکلونو له مخې په افغانستان کې به داعش تر شپږو میاشتو په لږه موده کې دا توان پیدا کړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي. د امریکا د دفاع وزارت د دفاعي او پالیسي د برخې مرستیال کولن کال پرون د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته د استخباراتي ادارو د دې ارزونې د اعلان ترڅنګ دا خبره هم وکړه چې داعش تا قصد لري چې پر متحده ایالاتونو حمله وکړي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل داعش خراسان څنګه القاعده د اوس لپاره د برید وس نه لري، خو له شپږو تر دولسو میاشتو پورې داعش خراسان څنګه شي دا وړتیا پیدا کړي او القاعده یو کال یا دو کال نور وخت ضرورت لري چې افغانستان بهر عملیات وکړي. طالبان د داعش او القاعده په برخه کې دا اندیښنې بیا اساسه ګڼي. د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
تنظیم القاعده در افغانستان بودنش یا فعال بودنش
په افغانستان کې د القاعده تنظیم د موجودیت او فعالیت او هغه برید ته رسیدل چې چاته تهدید شي ناسم تحلیل دی. دا مشرده و همداراز داعش هم دا به په سیمه کې وي او په افغانستان کې هم ریښې لږ پاتې دي، خو موږ ورپسې یو. د افغانستان له خاورې یو ځل بیا دا ډاډ ورکوو چې هیڅوک به زموږ ګاونډیو ته یا بل هیواد ته کوم ګواښ رامنځته نه کړي. د اګست په 15مه چې کله طالبانو کابل ونیو، د سیمې او نړۍ هیوادو ته بیا بیا دا ډاډ ورکړی دی چې له افغانستانه به حمله پرې ونشي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې ویاندې نبیله مسترالی ازادي راډیو ته وویل چې دا شمنی کافي نه دي.
موږ د طالبانو اعمالو ته ګورو، د هغو ژمنو ته نه ګورو. د دې ناوره جنایتونو عاملان باید عدالت ته وسپارل شي، او موږ په ډېر صراحت په دې اړه خبرې کړې دي چې کله په کندز او کندهار کې د شیعه او پر جماعتونو د برید خبره شوې ده.
په کندز او کندهار کې د شیعه او په جماعتونو کې روانه میاشت چاودنې وشوې چې مسؤلیت یې داعش واخیست او شاوخوا یو نیم سل کسان پکې ووژل شول. امریکایي چارواکي خبرداری ورکوي که په افغانستان کې د دوی پوځیان نه وي، د داعش او القاعده په څیر ډلې په سختۍ ځپلی شي او بې پیلوټه الوتکې کولی شي چې دا ترهګر د فارس له خلیجه په نښه کړي. خو د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولین کال وایي تر اوسه د افغانستان له هیڅ ګاونډي سره موافقه نه ده شوې چې هلته امریکایي ځواکونه د تروریزم ضد هڅو په خاطر ځای پر ځای شي.
یو شمیر افغان میرمنې له طالبانو د ویرې او بیکارۍ له کبله په رواني ناروغیو اخته شوې دي. حتی ځینې دا میرمنې له ستونزو د خلاصون په خاطر د ځان وژنې فکرونه هم کوي. ارواپوهان وایي د طالبانو د حکومت له بیا راتګ سره په ښځو کې رواني ناروغۍ ډېرې شوې او پر دوی د محدودیتونو لګول به یې وضعیت نور هم خراب کړي.
دوویش کلنه مریم رضایی د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې د خپل خوشاله ژوند کیسه کوي. هغې په تېر حکومت کې هم خپل زده کړې کولې او هم یې د هرات په یوې سیمه ییزې راډیو کې کار کاوه، خو اوس ورځې ورته خوشالونکې نه دي. په کور ناسته ده، زده کړې، کار او نور ټولنیز فعالیتونه نشي کولای. درې میاشتې په کور ناستي هغه په رواني ناروغیو په ځانګړي ډول ژور خفګان اخته کړې ده او ان کله خو فکر کوي چې ځان وژنه وکړي او ځان له ستونزو خلاص کړي.
واقعا برام سخته، باعث میشه که حالت
زما لپاره سخته ده. کله چې فکر کوم ازادي، امنیت او حقونه نه لرم او ټولې لاسته راوړنې مې وبایللې، دا حالت لامل کیږي چې روحي حالت مې وبایلم او ځان یو پوچه انسان وبلم. فکر کوم په زندان کې یم او خپل مرګ ته منتظر یم.
د طالبانو له واکمنۍ د مریم په څیر د ښځو روایت د ښځو د ټولنیزو خپلواکیو د پای په معنا ګڼل کیږي. دوی د طالبانو تر بیرغ لاندې د ښځو اوسنی وضعیت د عمری بند په څیر بولي. د کابل اوسیدونکي او د حکومت کارکوونکي شایسته افغان هم لا ورته یو حالت ځوریږي. دا هم د زرګونو نورو ښځو په څیر بې دندې شوې او بیکاری په ژور خفګان اخته کړې ده. شایسته وایي له یوې خوا یې خپل ارزښتونه چې ورته مهم وبایللې او له بلې خوا د ډېرو ښځو مالي سرچینې بندې شوې دي.
زیاتره خپله وظیفې برکې نه رسوې، وظیفه یې فعلا معلومه نه ده او دا چې د دوی آینده معلومه نه ده. ډېر د دوی پر اعصابو، پر فکر، پر روان باندې تاثیر کړی دی او دا چې روحي حالت ټولو نیولی دی. په ټول افغانستان کې ټول ښځې چې وي ټول بیکاره ناستې دي، نو زه خپله شخصا زما پر حافظه او روحیه ډېر تاثیر کړی دی، ځکه چې مشکلات ډېر زیات شوي دي او نګران او تشویش و دې ته وړیم چې دا به آینده کې به څه کېږي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو دوه میاشتې تیریږي، خو په دې موده کې ښځو ته د زده کړو او کار اجازه نه ده ورکړې چې د دې کار پایلې په ښځو کې د رواني ناروغیو د ډېرېدو لامل شوې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته په رواني ناروغیو د اخته کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د رواني درملنو د ډاکترانو په کتنځایونو کې بیروبار ډېر شوی دی. روان پو ولید حسین خیل چې په کابل کې کتنځای لري وایي په خزو کې د رواني ناروغیو د زیاتېدلو لاملونه په کور د دوی کېناستل او بېوزلي ده.
اکثرا در افسردگی که علتش بیکاری
می بیوزلی بیکاری او اقتصادی ستونزې د جوار خفغان لامل کیږي چې تر ډیره خزی ترې متاثر کیږي. په جوار خفغان کې د انسان خوب کمیږي، اشتهای ختمیږي، لټولنې لري کیږي، بد چلند کیږي، وزن کمیږي، ټولنیز اړیکې خرابیږي او د ځان وژنې فکر ورته پیدا کیږي چې دا ډیره خطرناک خبره ده.
په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د طالبانو د واکمنۍ په ختمېدو سره د خزو په ژوند کې یو نوی باب پیل شو. په تیرو شلو کلونو کې د زده کړو تر څنګ د کار حق هم درلود، خو د طالبانو په بیا راتګ سره ځینې ښځې په دې باور دي چې له خپلو اساسي حقونو لکه د زده کړو او کار له حقونو محرومې شوې دي. د هرات د حوزوي روغتون د رواني روغتیا مسؤول وحید نورزاد وایي په ښځو کې د رواني ناروغیو د ډېرېدو تر څنګ د طالبانو په حاکمیت کې په کورونو کې له ښځو سره تاوتریخوالی هم ډېر شوی دی.
زموږ ډېر ناروغان په دې وروستیو کې ښځې دي. د ښځو د حقونو فعالانې، دولتي کارکوونکي، خبریالانې او نورې هغه چې په تېر حکومت کې ټولنیز فعالیتونه درلودل او اوس یې دندې او مصروفیتونه نشته. په اوس وخت کې زموږ ناروغان واقعا ډېر شوي دي او د ځینو د ناروغۍ علت لوږه او بیکاري ده. همدا ډول په دې وروستیو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی هم ډېر شوی دی.
روان پوهان په رواني ناروغیو اخته کسانو ته د چاپیریال د کتلو، لوبو او د سفر د کول وړاندیزونه کوي، خو د افغانستان اوسنۍ شرایطو او ناوړه اقتصادي وضعیت ته په کتو ډېرې مېرمنې د دې ډول وړاندیزونو د عملي کولو توان نه لري. په ورته وخت کې روان پوهان دا هم وایي چې د ښځو په زده کړو او فعالیتونو د محدودیتونو دوام د رواني ناروغیو کچه په بېساري توګه لوړولی شي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته هغه پیغامونه خبرو چې تاسو درنو اوریدونکو ازادۍ راډیو ته استولې دي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو استازو پرون په ژنیو کې د غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې د افغانستان نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او باید بیړنۍ مرستې ورسره وشي. ورسته له دې چې په روانه میاشت کې د افغانستان د ښځینه لوبغاړو په ګډون تر 1.5 ډېر لوبغاړي له کابله قطر ته انتقال شول، د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر له نړیوالو ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د لوبغاړو ستونزې هوارې کړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ غړو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل. په دې تمریناتو کې 15 نجونو او هلکانو چې عمرونه یې د 15 او 20 کلونو ترمنځ دي برخه لري. د پاکستان صدراعظم عمران خان جنرال ندیم انجم د پوځي استخباراتو د مرکزي ادارې ISI د مشر په توګه وټاکه. د ایران د تیلو په ټانکونو کې د سونګ د موادو ویش سیستم ګډوډ شوی دی. د ایران دولتي تلویزیون وایي چې دا د سایبری برید نتیجه ده. او د هالند د استیناف محکمې حکم کړی چې د کریمیا ټاپو وزمې د لرغونو آثارو مالک اوکراین دی. دا هغه آثار دي چې کله روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کوله نو په امانت ډول هالند ته وسپارل شول. ستاسو له پیغامونو
زایات خان میخیل د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره د ټولو افغانانو ته په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټولو افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټولو افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت پینوال یم، یو تن د پکتیکا ولایت اومی ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ولسوالۍ کې کومه مخابراتي شبکه او پایښت نه لري چې له امله ډېرې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلو خپلوانو سره تماس ونیسي نو په ساعتونو سره مزل سره د غرونو غونډیو جګو سره تخیږي، هلته په ډېرې کمزورې شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه خو بېخي بې برخې یو. هیڅ یو دولت په دغه برخ کې زموږ ولسوالۍ ته پام نه دی کړی. د ازادي راډیو له طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې اومنی ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي ترڅو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یوه غریبه ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتبو معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جیګولو کاذبه وعده یې ورسره هم کړې وه چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مولا امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لږې داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټولو ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
ستاسو پیغام